ژوبله چپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
روزه فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
پسرلی ده خود آزادی رادیو د دوو ځوانی مرګ و همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیری او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانکزای صاحب که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړئ چې د حمله څنګه رامنځ ته شوله، څنګه وشوله؟
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پڅوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید. ژمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې ناځوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. ژمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی. همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وایي:
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدو نه دي. زبیر ژمن ډیر ښه شخصیت و او ډیر ښه کرکټر او اخلاق یې درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو، د ده له اخلاق او د ده له کرکټر نه زه ډیر متاثره وم.
ژمن صاحب، خداوند مغفرتش کنه، یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر ژمن د ځوانی مرګی شپې ورځی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وی. هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنګړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکي حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څانګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه و. زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند ووژل سو، دغه راز د کورنۍ څو غړي ټپیان سول، د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته یې ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغې غموونکې پیښه به د دې پر روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو به څه دومره ووایم چې څومره وخت ما هغې سره تیر کړی و. نو چې کله هم ما لیدلې وه، همیشه به یې خندا کوله. یعنی چېرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چېرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی که د کار په برخه کې و که په عرص کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چېرته هغې داستندې نه دروان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چېرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه، خو د بده مرغه دغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
باران و نرم و میشو یاد است رخ سار سر
سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا هدیریشی شنا خطیریزوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو د خپل دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرګ من روزې مرا خواهد رسید در بهار روشن از امواج مرگ من روزې مرا
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډګری ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژیرتابه پورې د ده په ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدلا دا داسې شیان دي چې څه تسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دی او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کې د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نسی کولای، او د پښتانه په کردار کې د کردار سره داسې تړل سوي دي چې دا دوی وایي د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه داسې ویل کېږي چې دا پښتانه مارشل رزدي ورته وایي یا هغه جنګیالي نسل، د دغه جنګیالي نسل په نامه باندې د پښتون په دنیا کې هر ځای پېژندل سوی دی، او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دی. موږ په دې ویاړو چې موږ جنګیالیان پاتې سوي یو. زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډېر داسې خبرې شته هم چې هغه داسې به ثابتوي چې موږ ګوا جنګیالیان یو، په جنګ باندې ویاړ کول په جنګ باندې دغه کول لا چې دا زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونواله خالي جنګ وجدل نه دی، د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه له فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسي ادب دوی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې دننه نه چې دا کم د ټولین د جوړونې لپاره چې کم عمل دی دا داسې شانس چې په نورو ټولنو کې سسته نه. نو ما بنیادي طور دغه څېړلی دی چې د پښتونولي او امن ترمنځ څه تړون سته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې پخپله په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپله ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې د هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلي کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم زموږ تر په سر دي. یعنی د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والاج دي د کوکا کولا او پیپسي در هر کلي پورې په هغه کلي کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسي رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلي چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نس باندې یو خو د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته ویل چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دېرش کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویلې چې اوس لکه ګلوبل میډیا ده یا صرفي کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سوو جنګونو ده او د دغه راتپل سوو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت چې کوم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس که موږ خالي جرګه راواخو په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډېر وزه سوی نظام و او هر هغه سړي په دې کې ګډون کاوه چې باغه په وراثه پو په خبره به پو دوه خلک به ځل خلاصولی سو. اوس د څه وخت چې دغه راغلی دا چې کوم د څلوېښتو کلو یا د پنځه دېرش کلو څخه را پسر جنګونه چې دي د دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دي یا وار اکانمي چې موږ ته وایو د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډېر خلک ډېر زیات پیسه پیدا کړه. دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما درته وویل په دغه د وار معیشت تر ګردو غټه بله برخه چې ده هغه د نشه یي توکو کاروبار دی. درېیمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کوم ګنبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سي او هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودی اوس سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري. دا رجحان چې دی دا د لوړې خوا څخه سر کېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خوا ته هم که موږ وګورو چې دا کوم توپک سالاران راپورت شلو او چې کوم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول ټارګېټ شول یو یو سړی ووژلی. نو هغو خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشیا پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولاړ شول نور نوي ټاکل شوي خپل نهلانې پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی رټ چې دی او خلک چې دي هغه نسي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلي دي په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت پیدا کړی دی دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای وو سپیس وو چې دا به مسجدو کې پکې دی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دي هغه ګوهر صاحب دي هغه عارف صاحب دي مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګوره د دغه شاعري چې دغه دومره زیات د ځان اخیستنې ځان وژنې او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې ما دې څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څه موبایل ټیون استعمالوي نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی او هغه چې یو خوا د جنګ اثرات دي بلې خوا ته ده نوی چې کوم سرفی کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دا وجد
برکت شاسه پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم راپیدا شوي دي آیا پښتانه چې متمدن یا ښاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي کنه دا هم کولای شو چې موږ ښاری ژوند ته راسر یوسو
ما په نسبت باندې خبر راشي